دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې زه شافیه سردار یم نن جمعه ده د 1400 کال د مرغوم د میاشتې شپږمه ده چې د 2009 کال د دسمبر د میاشتې 28مه کېږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
اجرائی رئیس عبدالله وایي چې طالبان باید د جګړې د لارې بریالي کېدای نه شي د پاکستان د پنجاب ایالت کې د القاعده 15 غړي نیول شوي دي او روسیې چین او ایران نن د عمان په خلیج کې د سمندري ځواکونو تمرینات پیل کړل
قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې دا هم لرو چې د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان حکومت د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار کوي
به همین جهت است که ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم
د افغان حکومت لاره خر ټینګار کوي چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغان حکومت پر محوریت باندې د سولې خبرې پیل شي
ایران له روسیې او چین سره په ګډه د هند سمندر په شمالي برخو کې څلور ورځنۍ پوځي تمرینات پیلوي
این که الان میزبان این قدرت ها هستیم یعنی این
دا چې موږ اوس دغه قدرتونو کوربه یو ایوی معنادار نقطې ته زموږ د رابطو د رسیدو ښکارندوی کوي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه وری اجرائیه رئیس عبدالله طالبان ته اشاره وویل د جګړې لاره به هیڅ کله طالبان بریالي نشي اغلی عبدالله نن د پخوانی جهادي قومندان عبدالمطلب بیگ د اتم تلین په مناسبت غونډه کې وویل ک طالبان کوم خبره او یا هم کوم هیله لري باید د افغانستان د خلکو د استادو سره د سولې خبره تکینی عبدالله همدارنګ زیاته کړه چې د جګړې د دوام له امله د سولې ټینګېدو زیات فرصتونه د لاسه وتلي دي چې دغه په وینا هر ورځ ملکی خلکو ته تلفات اوړي چې یو ملت ته هیڅ کله د منلو نه ده
د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د بدخشان د کشم ولسوالۍ د قره بلاک ښوونځي د ملازم د مرستې په ویاړ د دې ښوونځي نوم د سخیدات په نامه بدلوي ملازم سخیدات په خپلو شخصي پیسو د دې ښوونځي زده کوونکو ته درسي خونې جوړې کړې دي د افغانستان د ښوونې وزیر محمد میرویس بلخی د پنج شنبه په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه د دغې ښوونځی د زده کوونکو سره د ښاغلي سخیدات د مرستې ساینه وکړه او سپارښتنه یې وکړه چې د قره بلاک ابتدایي ښوونځی دی د هغه په نوم ونومول سي
د سولې ملي حرکت یو شمېر غړو چې د خوست ښار په مرکزی جامع جومات کې راټول شوي ول او د روانې مازلې د پای ته رسېدو یو ځینې لارې د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې او د روان څلوېښت کلن جنګ پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړله د سولې د دغه حرکت مشر حکمت الله صالحي د روان ناورین د پای ته رسېدو لپاره اړینه وبلله چې ښکېلې خواوې لومړی اوربند ته غاړه کېږدي او بیا خپلو کې د بین الافغاني مذاکراتو لارې تفاهم ته ورسېږي
موږ پر طالبانو باندې غږ کوو موږ پر دولت باندې غږ کوو موږ پر نړیوالو غږ کوو چې افغانانو څه ګناه کړی دی چې دې څلوېښت کاله کې تاسو په دې اورو لمبو کې سوځئ افغانانو کوم داسې جرم کړی دی چې تاسو یې تر اباده پورې نه پرېږدئ
د سولې ملي حرکت چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه یو شمېر ځوانان مدلي فعالان او سپینګیري پکې راټول شوي ول تر دې مهاله 13 ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د جنگ د پای ته رسېدو غږ یې پورته کړی
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري د دفاع وزارت وایي د لغمان په ولایت کې په هوایي برید کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول سوي والي زین العابدین په ګډون یوویشت نور طالبان هم وژل سوي دي د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه برید نن سهار د مرکز میترلام او الینګار ولسوالۍ ترمنځ بدی آباد سیمه کې د طالبانو پر مرکز باندې سوي دي د دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کسانو کې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز قومندانان هم شامل دي خو طالبانو به په لغمان ولایت کې په هوایي برید کې د دغه ولایت لپاره د خپلوالي او نورو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه رد کړي دي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوري دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت کې د تروریزم ضد پولیسو د القاعده د شبکې 15 غړي نیولې دي د پنجاب ایالت یو چارواکي ویلي دي چې د عملیات د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI او د تروریزم ضد ریاست په ګډه کړې دي پولیس وایي نیول شوي کسان د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعدې د شبکې غړي دي. د کسانو په سیمه کې د القاعدې لپاره تبلیغات کول او د حملو بندوبست کاوه. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې په چاپې کې برقي وسایل، وسلې او د چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه نیولي دي.
روسیه، چین او ایران نن د جمعې په ورځ د امان په خلیج او د هند په سمندر کې د بحري ځواکونو ګډ تمرینات پیل کړل. مسکو ویلي چې دغه تمرینات د بحري ځواکونو د همکاري په تاریخ کې ساری نه لري. د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان غلام رضا تهاني د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د دې تمریناتو هدف سوله، ملګرتیا او د اوږدمهاله همکاري، یووالی او امنیت پیغام دی. د ایران د قومندان وویل چې دا تمرینات به همدارنګه ثابت کړي چې ایران څنډې ته کېدای نسی.
په اندونیزیا کې زرګونو مسلمانانو په پایتخت جاکارتا کې د چین د سفارت په مخ کې مظاهرې کړې دي او د ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د چین په خلاف شعارونه ورکول. د خبر تفصیل د وحید الله فیضی ناوري.
مظاهره چان لسرونه ابیرنګ ټوټه تابع کړي او پریلیکل شي چې د ایغور مسلمانانو وژغوره. مظاهره چانو همدارنګ د اندونیزیا او ایغوریانو بیرغونه راپول او د چین د وټلو شورې نه ورکول. د یوسف مرتاک په نامه د مظاهرو یو تنظیمونکي د چین د سنگیانګ په سیمه کې د ایغور مسلمانانو شکنجه کول او زورول وغندل او له چین نه وغوښتل چې په ډلیزه توګه د مسلمانانو بندي کول د پایته ورسوي. د چین کمونیست حکومت زموږ ایغور مسلمان ورنه زوروي، شکنجه کوي او ډول ډول ظلمونه پرې کوي. خغلی مرتاک د اندونیزیا د حکومت نه هم وغوښتل چې د ایغور مسلمانانو سره د مرستې لپاره د اقدام وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکوو. په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د لویدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د رویترز خبري آژانس د رپورټ له مخې د بیک ایر هوایي شرکت دغه الوتکه د قزاقستان په الماتا ښار کې له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو وروسته پر یوه کور لویدلې ده چې یو شمېر کسان یې ټپیان کړي هم دي. رپورټ وایي چې په دغه الوتکې کې د عملیې په ګډون 100 تنه سپاره وه. د قزاقستان د هوایي چلند کمیټې ویلي چې الوتکې په هوا کې د پورته کېدو توان له لاسه ورکړ او په سیمه کې پر یوه دوه پوړیزه ودانۍ راولوېده. چارواکو ویلي چې دا مهاله د دغه الوتکې د لویدو لامل نه دی څرګند، خو زیاتوي چې په اړه یې څېړنې روانې دي.
په ترکیه کې یو محکمې شپک خبر اعلان او د یوې خپلواکې ورځپاڼې یو مامور محکوم کړی دي. په دې کسانو تور به چې په 2014 کال کې د جمهوریت رجب طیب اردوان په خلاف په ناکامې کودتا کې همکاري کړې وه. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوري.
دغو وو کسانو د سوچو یا د ویان په نامه دا ورځپاڼې سره کار کاوه. دا ورځپاڼه د ترکیې په جمهور رئیس جدي انتقادي لیکنې کوي. د اناتولیا خبری آژانس په راپور کې ویل شوي چې ځینو خبریالانو ته درې او ځینې نورو ته د درې نیم کاله بند تېرولو سزا ورکړل شوې ده. خبریالانو په هغوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې د استیناف غوښتنه به وکړي. په دې خبریالانو تور وو چې د فتح الله ګولین سره یې د ناکامې کودتا په تنظیم کولو کې همکاري کړې وه. ګولین په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی او په کودتا کې یې لاس لرل رد کړي دي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په هند کې چارواکو نن د جمعې په ورځ ملیشي او پولیس د اتر پردیش ایالت هغو سیمو ته لیږلي دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي. د هغه ورځې را په دې خوا چې په هند کې د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې پیل شوي دي. د اتر پردیش په ایالت کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي او د زور نه زیات نیول شوي دي. حکومت همدارنګه د مظاهرو د مخنیوي لپاره د انټرنیټ خدمات بند کړي وو. تیره اونۍ د اتر پردیش په ایالت کې د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهرې په تشدد بدل شوې او یو کس پکې ووژل شو. بل پلو په پایتخت نوې ډیلی کې نن سلګونه کسان د جمعې د لمانځنه وروسته راټول شوي ول او د تابعیت د نوي قانون په خلاف مظاهرې وکړلې. د همدې رواني میاشتې د پایل نه چې د تابعیت د نوي قانون په خلاف مظاهرې پیل شوې دي، تر اوسه په ټول هند کې 23 کسان وژل شوي او حکومت زورګونه نور بندیان کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه رپورټونه لرو. هله د چي خبرونه تر پای اوري. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د افغان حکومت ټینګار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو او د خبرو د پیل سره سم د اوربان پر ټینګېدو دی. افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت پاکستان ته سفر کړی او د خپلو مشرانو سره د اوربان پر مسالې خبرې کړې دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د جمهوری ریاست دومره سلمه مسرور دانشوی چې افغان حکومت په دې خوشاله دی چې په تیرو سلور لسیزو کې یو ځل بیا د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې. ښاغلی دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کمانډان مطلب بیگ د اتم ترین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړې شوې یو غونډې ته وینا کوله، ویل چې اوس هم دی دا ګڼي چې د جنګ او تروریزم ملاتړې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه ورکړي.
به همین جهت است که ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم.
خغلی دانشویل د افغان حکومت لارخه ټینګار کو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغان حکومت پر محوریت باندې د سولې خبرې پیل شي او دوم د خبرو د پیل پر مهال اوربند ټینګ شي. لخمرغه اوس د افغانستان په قضیه کې شامل لري او نږدې هیوادونه هم پر دغه موضوع ټینګار کوي.
تاکید دارم
د جمهوری ریاست دوم رسل د سولې په برخه کې د افغان سیاسيونو ترمنځ نه همغږي ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې په کار دي ټول سیاسيون د افغان حکومت په محوریت د سولې بهیر مدیریت کړي. هم دی غونډه ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په خپل بیان کې ویل چې هغوی چې په جګړه کې بوختي او دا ګڼي چې جګړه به وګټي هغوی جګړه نشي ګټلی. ښاغلی عبدالله ویل که طالبان غواړي چې د افغانستان د خلکو سره ژوند وکړي او خپل نظر او غوښتنې مطرح کړي، نو د حل لارې د سولې خبرې دي
و راه برزی وجود داره.
خغلی عبدالله ویل د دې لارې شته او لارې د افغانستان د خلکو اساسو سره خبرې دي. کله چې د افغانستان د خلکو اساس چې وایو په دې کې دا ونه مدل شي چې په کې د دولت اساس نه وي، هغوی سره خبرې نه کوو او په دې برخه کې خبرې نه کوو. په مسله خبرې کړي چې طالبان لا هم د اوربند ټینګېدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس زلمی خلیزاد غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړي. په سیمه ییز رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونه کې ویل شوی چې طالبان د قطر د سیاسي دفتر یو ځای کسیس پلاوی د مولوی شهاب الدین مشتابه سره هم د اوربند په مسله سلا مشورې کړي. خو طالبانو پاکستان ته د قطر د سیاسي دفتر د زری کسیس پلاوی سفر په اړه خبرې شوې ریپورتونه د تایید کړي او دا کې چې دغه زری کسیس پلاوی د اوربند په مسله د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله خانزاده مشوره هم اخیستې ده. خلیل الله صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ورځی کېږي چې دا پلاوی په پاکستان کې د خپل مشرانو سره په خبرو بوخت.
هیله مند دي چې طالبان د امریکا هغه وختونه چې دوی د توافقنامې د لاسلیک نه مخکې لس ورځې د اوربند وختونه کړی ده، شاید لکه تفاوت سره ممکن لاس ورځې پوره نه وي، خو د یوې هفتې په شاوخوا کې اوربند طالبان عمومي هیله مند ډېره زیاته ده.
خلیل الله صافی وایي چې کله چې دا درې کسیز پلاوی بیرته له پاکستان څخه دوحې ته ستون شي، نو بیا به امریکایي چارواکو سره د خبرو یو بل لنډ پړاو پیل شي او د نوي پړاو په ترڅ کې به د سولې هوکړې لاسلیک ته لاره پرانیستل شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي او دواړه غاړې خپلمنځي خبرو ته سره کښېني. دوی د 40 کلن ناورین د پای ته رسېدو یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات بللې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو چې د خوست ښار په مرکزی جامع جومات کې راټول شوي وو، د روانې معزلې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې او د روان 40 کلن جنگ پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه. د سولې د دغه حرکت مشر حکمت الله صلحي د روان ناورین د پای ته رسېدو لپاره اړینه وبلله چې ښکېلې خواوې لومړی اوربند ته غاړه کېږدي او بیا خپلو کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې تفاهم ته ورسېږي.
د افغانستان خلک نور د دې څخه ستړي دي. د کونډیانو طاقت موږ نه لرو، د یتیمانو طاقت نه لرو. په هر کور کې کونډه شته، هر کور کې یتیم شته. موږ تاسو وګورو په د مسجد کې کوچني کوچني ماشومان فقر کوي، څوک د چا بوټونه ور پاکوي، څوک د چا پښې ور پاکوي چې پنځه افغانۍ پیدا کړي او د کور دپاره د خوړلو دپاره یو څه پیدا کړي. آیا دا زموږ مسلمانۍ سوله؟ آیا دا اسلام دی؟ کم اسلام وایي. موږ پر طالبانو باندې غږ کوو، موږ پر دولت باندې غږ کوو، موږ پر نړیوالو غږ کوو چې افغانانو څه ګناه کړی دی چې دې 40 کاله کې تاسو په دې اورو لمبو کې سوځئ؟ افغانانو کوم داسې جرم کړی دی چې تاسو تر اباده پورې نه پرېږدئ؟
د سولې ملي حرکت چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه یو شمیر ځوانان، مدني فعالان او سپینګیرې پکې راټول شوي، تر دې مهاله 13 ولایتونو ته سفرونه کړي او د جنگ د پای ته رسېدو غږ یې اوچت کړی. د دې حرکت بلغړی سیف الله رون امریکا غږ ته وویل ولایتونو ته د سفرونو په ترڅ کې غواړي د خلکو په مرسته پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته کینی.
ان شاء الله افغانستان کې موږ داسې حرکت پیل کړی دي چې د افغانستان ټول وګړي سره یو ځای کو او د دې غږ تر یو ځای ورسیږي تر څو
پر طالبانو حکومت باندې فشار واچو چې سوله وروغه چیرې اوربند نه سوله هیڅ امکان نه لري. کله چې دوه مدیان سره کشیر نه ني او دریم غړي را نسی هغه سوله امکان نه لري او نه راځي.
د سولي ملي حرکت غړي داسې مهال افغان حکومت او طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې همدانن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل څلوېښت کاله پوره شول. که څه هم د شوروي اتحاد ځواکونه د نه کلن جهاد په نتیجه کې له افغانستان نه وشړل شول، خو په مجموع کې افغانان په هیواد کې د څلورو لسیزو د جګړو او ناخوالو لوی لامل د جدي شپږمه بولي.
نوم پز رسول جنگی نه تر اغر غولي تر سار غولي چې کومو جنگی کې نه راځو نه غوړي مې سوله غوړي چې په سوله کې ژوند تیر شي په خیر کې تیر شي چې خپل وړ کې مکتب ته په ایزاد کول لګي په ایزاد کړو چې کومو.
طالبان ول افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات رد کړي دي، خو وایي چې امریکا سره تر تفاهم وروسته له افغانانو سره بین الافغاني مذاکراتو کې به د کابل حکومت دی و اړخ په توګه ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د ایران وسلوال پوځ له روسیې او چین سره په ګډه د هند د سمندر په شمالي برخو کې څلور ورځني پوځي تمرینات پیلوي. ایرانی چارواکي وایي د دې تمرینونو هدف د امریکا بندیزونو ته جواب ویل دي. د بلې خوا د جاپان د دفاع وزارت وایي ټاکل سوی ده په منځني ختیځ کې د خپلو بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته جنګي بیړۍ او الوتکې واستوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
ایرانی رسنیو د چابهار په بندر کې د وی لوی پوځي روسی بیړۍ تصویر خپره کړی دی. تهران غواړي له بیجنګ او مسکو سره د نظامی همکاریو په ډیرولو سره د واشنگتن اقتصادي بندیزونو ته ځواب ووایي. د ایران د سمندري ځواکونو مرسیال جنرال غلام رضا تن وایي
این که الان میزبان این قدرت ها هستیم، یعنی این
دا چې موږ اوس دغه قدرتونو کوربه یو ایوی معنیداره نقطې ته زموږ د رابطو د رسیدو ښکارندوی کوي چې پیغام به یې نړیوال وي او پیغام به یې د ګډې مسؤولانه همکاري په رڼا کې د سولې او دوستۍ پیغام وي.
په وروستیو کلونو کې له ایران څخه د روسیې او چین د سمندري ځواکونو د استازو لیدنې هم ډېرې شوې دي. ایران په 2018 کال کې په فارس خلیج کې د هرمز تنګي ته نږدې له چین سره پوځي سمندري تمرینونه وکړل. د هرمز تنګي له لارې د نړۍ کابو درېیمه برخه تیل انتقالیږي. بل خو د جاپان حکومت نن جمعه اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې به د جاپاني بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته یوه جنګي بیړۍ او د ګزمې الوتکې واستوي. جاپان وایي دوی خپل کابو 90% خام تیل له همدې لارې چې بې ثباته ګڼل کېږي انتقالوي. د جاپان دفاع وزیر تارو کونو وویل
په منځنی ختیځ کې د سولې او ثبات په اړه د اطمینان او د جاپان پورې د اړوندو بیړیو د خوندیتوب په هدف به موږ د ځان دفاع لپاره د نظامی بیړیو او الوتکو استول ته تل چمتو اوسو.
د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه د کابینې لخوا د منظور شوي پلان له مخې ټاکل شوي یوه جنګي هلیکوپتر او دوه د ګزمې الوتکې په سیمه کې د جاپان د بیړیو د خوندیتوب په هدف د معلوماتو د راټولولو لپاره وګمارل شي. د کابینې له غونډې وروسته د جاپان دفاع وزیر تارو کونو یوه خبري کانفرانس ته وویل د دې تصمیم هدف په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات ساتل دي.
د معلوماتو د راټولولو لپاره د پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د جاپان خپل اقدامات دي. موږ د امریکا متحده ایالاتونو نورو اړوندو هیوادونو او هغو هیوادونو ته چې په سواحلو کې دي توضیح کړې ده.
د امریکا ملګری جاپان چې له ایران سره هم ښې اړیکې ساتلې دا اختیار لري چې په سیمه کې د خپلو بیړیو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د ګډو عملیاتو پر ځای خپله عملیات وکړي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه تېره اونۍ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدنې پر مهال ګلف ته د توکیو د سمندري ځواکونو د استولو خبر شریک کړی و. په پلان شوي عملیاتو کې د هرمز تنګي پرته د عمان په خلیج د عرب سمندر شمالي برخې او د عدن خلیج کې سیمې تر پوښښ لاندې راځي. د جاپان د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ټاکل شوې ده د جاپان حکومت راتلونکي میاشت د ګزمې پلان شوي عملیات پیل او ښایي چې جنګي بیړۍ په سیمه کې خپل فعالیت په فبروري میاشت کې پیل کړي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ډیری کارپوهان وایي په لندن کې د ناټو د وروستۍ غونډې په زړه پورې خبر دا و چې د دې سازمان غړو د لومړي ځل لپاره چین د یوه ګواښ په توګه وباله. دوی د بیجنګ له هغو اهدافو سره چې غواړي د امریکا په شان پوځ جوړ کړي د ټکنالوژۍ د هواوی کمپنی په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په صنعت کنټرول ولري او د نړۍ اکثریت نفوذ د یوه کمربند د یوې لارې له طریقه ونښلوي مخالفت وشود. په مکړې په دې باره کې رپورټ.
دا ناټو سازمان پخوانی روړپوړی قمندان متقاعد جنرال جیمز جونز وایي چې په لندن کې د ناټو سازمان برخوالو منلې ده چې چین په نړۍ کې د دغه اتحاد یو قوي سیال دی او دا چې لا پخوانی شوروي اتحاد څخه لا ځواکمن دی.
د چینایانو ستراتیژیک هدف پر خپلو خلکو او د نړۍ پر هغو خلکو تسلط غوښتل دي چې هغوی ورته لاسرسی لرلی شي. هغوی زموږ په اقتصادي سیستمونو کې د ننوتلو او پانګه اچولو له لارې دغه کار په ماهرانه توګه کوي. په ورته وخت کې هغوی په اغیزناک ډول سایبري جاسوسي او د فکری مالکیت غلا کوي.
چین غواړي چې د خپل لوی تخنیکی شرکت واوی په مرسته د یوویشتمې پیړۍ ډیجیټلي زیربنا تر خپل کنټرول لاندې راولي. جونز پیشبیني کوي چې چین به د امریکا او د هغې متحدینو له مجبوریتونو څخه دا ګټه اخیستلو لپاره له خپل حیثیت څخه استفاده وکړي.
د ناټو په څیر سازمان باید یو خوندي سیستم ولري. دا نشي کېدلی چې لس هیوادونه یې له هواوی او شل نورې له نورو شرکتونو سره ارتباط ولري. دا اوسنۍ ستونزه ده. دا تر لسو کلونو وروسته ستونزه نه ده.
دا ناټو پخوانی اعلی قماندان ویسلی کلارک وایي چې ناټو باید د چین د هغې هڅې پر خلاف یو دفاعي پلان جوړ کړي چې د نړیوالې برترۍ لپاره یې کوي.
doesn't do any good for the United States to put pressure on China with regard to technology and
دا امریکا لپاره ګټه نه لري چې د ټکنالوژي په برخه کې پر چین فشار واچوي او بیا جرمني فرانسا او یا د ناتو نور متحدین هماغه ټکنالوژي پر چین وپلوري. دا زموږ لپاره یو آزمایښت دی چې موږ پکې بریالي کیدای شو.
بیجینګ ته د زیات پام په اړه دا واشنگتن غوښتنه د اروپا په زیاتره هغو هیوادونو کې مثبت خبرګون رامنځته کړی دی چې د چین د اقتصادي پوځي او سایبری ټکنالوژۍ مخکښتو په اړه زیاتېدونکې اندېښنې لري. دا ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي
فور د فرست ټایم وی اډرس د رایز اف چاینا both the challenges
mong palumri zal de hagostunzo aw fursatuno para khabari ukri che de chin sara irtibat ladi mishrano muwafaqa ukrala che dogo tulo tabayat po mutaidana toga zawab wail shi
da nato sazman che khpala aw yama kalizai da december palumri ke walmanzala da nade de iqtisadi aw pauziz waq da nimai barkhi namaindagi kawi taj amin yar ashna radio america gak
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د هم په هند کې د مظاهرو په اړه کې رپورت. د ګڼو شهرونو کې نن د جمعې د لمانځه وروسته په زرګونو کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچانو ویل چې حکومت زرګونه کسان نیولي او باید خوشي سي. د رپورټونو پر اساس په روانو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوي دي. نور جزیات پر پټ کې ووري.
په هیوی قانون په خلاف مظاهره وشوي. مظاهره کوونکو په سمبولیک توګه لاسونه په تورو ټوټو تړلي وو او د صدر اعظم نریندرا مودی په خلاف نارې وهلې چې د دوی په وینا دیکتاتوري کوي. مظاهره کوونکو د زرګونو کسان د خوشکېدو غوښتنه هم کوله چې په تیر دوه اونیو کې نیول شوې دي. د معلوماتو پر اساس په دغه مظاهرو کې تر اوسه 30 کسان وژل شوې دي. د سید بهادر په نوم یو مظاهره کوونکی وایي
موږ د خپل ګران ورور چندرا شیکر آزاد چې د هندوانو د ویټی ټی طبقې پوری اړوند د وی ډلی مشر دی خوشی کېدل غواړو چې د جامع جمعه څخه بهر نیول شوی دی. د مسلمانانو ټولی ټولنې ورسره ولاړې دي. موږ غواړو چې ژر خوشی شي.
مظاهره کوونکو ویل چې د قانون بدلون د بهارتیا جنتا هندو ملت پاله ګوند پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو مظاهره کوونکی وایي
په زرګونو کسان نیول شوي. موږ یې په خلاف مظاهره کوو. هغه خلک چې بې دلیل نیول شوي دي باید خوشی شي.
د نوي قانون له مخې هندوانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو چې په غیر قانوني توګه په هند کې اوسیږي او دا ثابته کړي چې په مسلمان میشتو هیوادونو کې زورول کیدل تابعیت ورکول کیږي. یاد دغه قانون له مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان، پاکستان او بنگلاديش نه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. بلخوا د هند په پریس کلب کې یو شمېر خبریالانو د دوی پر ملګرو د برید په غبرګون کې احتجاجي غونډه جوړه کړې وه. دغه خبریالان وایي چې د مظاهرو په جریان کې پر دوی هم برید شوی دی. په هند کې یوه خبریاله نیتا کولات کروایي
دا مظاهرې د حکومت پر ضد دي. د هر چا لپاره تاسې یو هدف یاست. دولتي ماشینالات چې تاسې حامل یاست، د اطلاعاتو تمرکز تاسې یاست، نو ځکه پر رسنیو برید اسانه کار دی.
د حاکم ګوند بهارتیا جناتا په مشرۍ د هندوستان حکومت وایي چې د تابعیت قانون د هغو کسانو لپاره تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو لپاره هند ته پناه وړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو وار بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه او وی ویل چې دا بدلون د هندوستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. د هند پولیسو او چارواکو ویلي چې دوی د ګرزبندیز او بیړنۍ قوانینو د ماتولو له امله شاوخوا وزره مظاهره چان نیولې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او اوس په مکرې د خبرونو لندسته. اجرائیه رئیس عبدالله طالبانو ته په اشاره کې وویل چې د جګړې له لارې به هیڅکله بریالی نه سي. ښاغلی عبدالله نن د پخواني جهادي قومندان عبدالمطلب بیگ د اتم تلین په مناسبت غونډه کې وویل که طالبان کومه خبره او یا هم کومه هیله لري، باید د افغانستان د خلکو له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د بدخشان د کشم ولسوالۍ د قرابلاک او ښوونځي د ملازم د مرستې په ویاړ د دې ښوونځي نوم د سخیدات په نامه بدلوي. د سولې ملي حرکت یو شمېر غړو چې د خوست ښار په مرکزي جامع جومات کې راټول سوي وه او د روانې معزلې د پای ته رسولو یوازنۍ لار د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې او د روان 40 کلن جنګ پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه. د دفاع وزارت وایي د لغمان په ولایت کې په هوایي برید کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول سوي والي زین العابدین په ګډون 24 طالبان هم وژل سوي دي. د پاکستان د پنجاب په ایالت کې د تروریزم ضد پولیسو د القاعده د شبکې 15 غړي نیولې دي. د پنجاب ایالت یو چارواکی وایي چې د عملیات د پوځي استخباراتو ادارې ISI او د رویټرز ضد ریاست په ګډه کړې دي. روسیې، چین او ایران نن د جمعې په ورځ د امان په خلیج او د هند په سمندر کې د بحري ځواکونو ګډ تمرینات پیل کړل. مسکو ویلي چې دغه تمرینات د بحري ځواکونو د همکاري په تاریخ کې ساری نه لري. په اندونزیا کې زرګونو مسلمانانو نن په پایتخت جاکارتا کې د چین د سفارت په مخ کې مظاهره کړې او د ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند په خاطر یې د چین په خلاف شعارونه ورکول. په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو په پیښه کې 15 تنه وژل سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د بیګ ایر هوایي شرکت دغه الوتکه د قزاقستان په الماتا ښار کې له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو وروسته پر یوه کور لوېدلې چې یو شمېر کسان یې هم ټپي کړي دي. قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. هیله ده چې زموږ بله خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده هیره نه کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارو.